السلام علیکم په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوي ازادي رادیو ته غوښیست د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده چې 25 دقیقې او نیز بحثی په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ د شنبه ده د سلواغي عدالوي دویمه د جنوري میاشتې 22 د خبرونه په خبرونو پیلو د طالبان حکومت وای کوم کارونه چې دوی کوي خپل سری او تیرای نه بلکې د اسلامي شریعت د تطبیق لپاره تر سره کوي د طالبان حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونما د تازه راپور په عکس العمل کې دا څرګندونې کړې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د بشري سرغړونو په اړه اندېښنه ښولې یونما په خپل تفصیلي راپور کې چې نن خپور سو او د تیر 2023 د کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ مدران غاړي د طالب چارواکو لخوا له ښځو او نجونو سره د جنسیت پر اساس د تشدد او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د جبري حجاب د تطبیق او نورو سرغړونو یادونه کړي د خبرونې په دوی منیمایي کې په 25 دقیقې او نیز بحث کې د یونما د دې راپور په باب تفصیلي خبري سوي دي د روسیې د بیړنیو چارو د ادارې چارواکو تایید کړ چې د افغانستان په شمال کې د یوې روسي جټ چارټر الوتکې د نسکوریدو په پیښه کې دوه تنه مړه سوي دي تاسو خبري اجنس نن راپور ورکړ چې په بدخشان ولایت کې د الوتکې د ټکر له دې پیښې څخه څلور نور کسان ژوندي وتلي دي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل اکس شبکې د بدخشان ولایت د کوآپ ولسوالۍ په ارزکو سیمه کې د یوې شخصي روسي جټ الوتکې له شپږو مسافرو څخه د څلورو تنو د ژغورل کېدو خبر ورکړې دی ښاغلي مجاهد نن په یوه تازه بیان کې ویلي چې د پیښې ټپیان کابل ته لېږدول سوي د طالبانو ویان د یوه چارواکي چې نوم یې نه دی ښول سوی ویډیو هم خپره کړې چې نوموړی پکې وایي دا الوتکه له تایلند څخه روسیې ته پر لاره وه چې په بدخشان ولایت کې نسکوره سوه ایران او پاکستان وایي چې د دوی سفیران به روانه جمعه بیرته خپلو سفارتونو ته ستانه سي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر به بله اونۍ اسلام آباد ته سفر وکړي دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې دا خبره کړې او دا د دغو ګاونډیو هیوادونو د ترینګلو اړیکو د عادي کېدو بله نښه ګڼل کیږي پاکستان وروسته له هغې له تهران څخه خپل سفیر ور وغوښت او اسلام آباد ته یې د ایران د سفیر د ستنېدو مخه ونیوله چې تېره اونۍ ایران او پاکستان د یو بل پر خاوره د میزایلو ډزې تبادله کړې هر یو ویلی چې په خپلو حملو کې د افراطي وسلولو اهداف په نښه کړي نن دواړو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان به د پاکستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی په رسمي بلنه را روانه دوشنبه اسلام آباد ته سفر وکړي د عراق په کوروا کې سیمه کې لاریون کوونکو پر اربیل ښار د ایران د سپای پاسداران ځواکونو وروستۍ حمله وغندلې لاریون کوونکو نن په زاګو او اکری ښارونو کې په لاریون راووتل او پرون هم د کوردستان په مرکز اربیل کې ګڼو کسانو مظاهره کړې وه په هغه حمله کې یو اسرائیلي تجار د هغه ښځه او دوه ماشومان وژل سوي وو د ایران سپای پاسداران ادعا کړې چې د اسرائیل یو استخباراتي مرکز یې ویشتلې دی د اربیل د سوداګری خونو په عین حال کې د ایرانی تولیداتو د بایکاټ غوښتنه کړې ده سپای پاسداران تیر سیشن به اعلان وکړ چې په اربیل او سوریه کې پر ځینو سیمو هوایي حمله کړې دي بغداد له تهران خپل سفیر ورغوښتی او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې شکایت ثبت کړی دی روسیې د طبي ګازو په یوه ترمینل کې د وروستۍ اورلګیدنې ملامتي پر اوکراین واچوله د روسیې د بالتیک سمندرګي په اوست لوګا بندر کې دغه اور پرون یک شنبه لګیدلی وو کله چې د کرملین نویان څخه د دې پیښې په باب چې له استونیا سره د روسیې پر سرحد سوي او د دې ترمینل د ځینو چارو د ځنډېدو په باب پوښتنه وسوه دیمیتری پیسکوف خبرلانو ته وویل چې اوکراین د خلکو پر ملکي بنسټونو حملې کوي د طبیعي ګازو په دې ترمینل کې چې د روسیې د انرژي نواته شرکت یې چارې پر مخ بیایي د دې اور لګیدنې راپور په سیمه کې د بی پیلوټ الوتکې له لیدل کېدو وروسته ورکړل سو محلي چارواکو د روسیې ریا نوبوستي خبري اجنس ته ویلي اور د دوو چاودنو سبب سو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل د دې نورو خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه ولولئ azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسئ د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ یونما وایي چې د طالبانو لخوا پرنجونو او ښځو لګول شوي محدودیتونه او د دوی خپلسري نیول لا هم دوام لري د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د مدرسو فارغانو او طالبانو ته د لیسانس او ماستری اسناد ورکوي. ایران کې ځینې افغان کډوال وایي چې د سفارت مخې ته د مراجعانو شمیر په زیاتېدو دی او د دوی د ستونزو حل ته پام نه کیږي. د ترکیې چارواکي وایي چې تر میلادي کال په دغه هیواد کې لږ تر لږه 14 افغان کارګران د کار پر مهال مړه شوي. په بهرنیو موضوعاتو کې د غزې جګړې وروستی حال در سره شریکوو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث پرېږدي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
تورزو د راپورونو برخه ده. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي وایي د طالبانو حکومت لخوا پر شوزو او نجونو لګول سوي محدودیتونه او د دوی خپل سری نیول لا هم دوام لري. یونمنن په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تر عنوان لاندې خپل نوی درې میاشتنی راپور کې لیکلي. د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت شذې په بیلابیلو ولایتونو کې لکار کولو منع کړي، خپل سری نیونی کړي او د حجاب فرمان د تطبیق اړوند داسې کارونه کړي چې خپل د دې فرمان سره په ټکر کې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي وایي د طالبانو حکومت د خوځو زده کړو کار او تګراتک په اړه خپل محدودیتونه او د حجاب د نه مراعات په تور په خپل سری ډول د دوی نیولو ته دوام ورکړي. خو د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې چې د دوی ویان ذبیح الله مجاهد په اکسپانه خبره کړي، د دې راپور په غبرګون کې ویلي چې په ناسم پوهاوي ولاړ دی. یونا مانن په خپل درې میاشتنی راپور کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تر عنوان لاندې خپور کړی لیکلي، د حجاب، محرم، سفر او کار په برخه کې په نجونو او خصوصو تحمیل شوي محدودیتونه او بندیزونه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او ولایتي ریاستونو لخوا عملي او تر څار لاندې نیول شوی دي. د یوناما په راپور کې د څو بیولګو په ورکولو سره زیاته شوي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو ښځې له کار کولو او زده کړو منع کړي، په خپل سر یې توقیف کړي او د حجاب فرمان د تطبیق په برخه کې داسې کارونه کړي چې دوی په ټکو خپل له دې فرمان سره تضاد کړي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د بیلګې په توګه لیکلي، د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو په ډسمبر میاشت کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د حجاب د نه مراعات لامل نجونې په خپل سری ډول ونیولي. داسې مهال چې د یوناما له قوله په دې فرمان کې لومړی د کورنۍ مسؤل ته د توصیې، اختار، احضار او بیا محاکمې یادونه شوي. خو یوناما وایي د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو د امر ته پام نه دی کړی او د دې راپور تر خپرېدو یې د نجونو خوځو خپل سر ونیونو ته دوام ورکړی دی. د طالبانو حکومت بیا د یوناما په خبرګون کې خپل اعلامیه کې لیکلي، کوم کارونه چې دوی یې کوي کوم خپل سری او تیرې نه دی او د اسلامي شریعت د تطبیق لپاره تر سره کیږي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وړاندې رسنیو سره خبرو کې د حجاب د نه مراعات لامل د یو شمیر ښځو او نجونو نیول هم تایید کړي وو، خو ویلي وو چې له څو ساعتونو وروسته دوی بیرته خوشي شوي دي. د یوناما په راپور کې د طالبانو حکومت لخوا د بشري حقونو د فعالانو او خبریالانو نیولو ته هم اشاره شوې. وایي له اکتوبر تر ډسمبر د بشري حقونو څلور فعالانې او درې خبریالان ونیول شول چې له دوی فعاله منیجه صدیقي او خبریال سلطان علي جوادي لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې، شکنجي او نیولو د سبب د دوام خبره هم کړي، خو په دې اړه یې ډیر جزئیات نه دي لیکلي. د طالبانو حکومت بیا په خپل اعلامیه کې دې موضوع ته هیڅ اشاره نه ده کړې، خو وړاندې د فرمان په تطبیق ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په تیرو دریو میاشتو کې په هزارګانو د بریدونو په اړه هم معلومات ورکړي. وایي له اکتوبر تر ډسمبر په کابل او پلخمري کې په بیلابیلو چاودنو او بریدونو کې څلوېښت تنه هزارګان وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. یوناما په همدې موده کې د 15 شیعه روحانیونو د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې بشپړ امنیت تامین دی. یوناما په خپل راپور کې د طالبانو رژیم د بیان ازادۍ په نقض هم تورن کړی دی. وایي خلکو ته د معلوماتو د رسولو مخه نیولې ده، خو د طالبانو حکومت بیا وړاندې ادعا کړې چې دوی د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمن دي.
په ایران کې ځینې افغان کډوال وایي د هرې ورځې په تیرېدو سره تهران کې د طالبانو تر ولکې لاندې افغان سفارت ته د مراجعانو شمیر په زیاتېدو دی او د دوی ستونزو ته پام نه کیږي. ځینې افغان کډوال چې دغه سفارت ته د خپلو کارونو لپاره ورغلي ادعا کوي چې د سفارت د کارکوونکو ناسم چلند او نوبت په پام کې نه نیول کیږي. دا هم په اړه تفصیل.
پیران کې یو شمیر افغان کډوال چې د خپل سنځو د حل لپاره په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سفارت ته مراجعه کړې وي، دغه سفارت ته د مراجعینو زیات شمیر او د هغوی د ستونزو د نه حل کېدل سفارت ته د ورتلونکو او ایرانیانو لپاره د ستونزو لامل شوي. دوی دا کوي چې نوبت په پام کې نه نیول او د سفارت د کارکوونکو ناسم چلند د دې ټولو ګډوډۍ لامل شوی دی. کیومر ساسی ازادي راډیو ته وویل د پاسپورت لاسه کولو لپاره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د دروازې مخ ته څو ورځې انتظار ایستلې او له ډیرو ستونزو وروسته په دې وتوانی چې سفارت ته ننوځي.
به اندازه به نهایت
ګډوډي به هدا ډیره د هغه کسان چې غواړي سفارت ته ولاړ شي د سهار په څلورو یا لمانځه مخکې درې بجې باید لاړ شي. انتظار وکړي څو یې کار پای ته ورسیږي. زه خپله د دې شاهد یم چې داسې کسان هم چې د سهار په نهه یا لس بجې به راغلل له سفارت به کسان راووتل، له لاس به یې نیول، هغوی به یې ځان سره دننه کړل او کارونه به یې ور خلاص کړل. ګډوډي بیخي ډېره
زیاده.
پیران کې بل افغان کډوال چې د موضوع د اساسیت له امله یې د نوم له یادولو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان هماغه ظالم عدالت چې په افغانستان واکمنه ده، د ایران په سفارت کې هم همداسې ده، پر ولس رحم نه کوي. دوی په ډیپلوماټیک اصولو نه پوهېږي، په پیاله بېلو لارو ګډوډي جوړوي. کوربه هیواد هم د دوی له لاسه په تکلیف دی.
پیران کې بل افغان کډوال عزیز ګل افغان بیگ ازادي راډیو ته وویل د یوې خوا د سفارت د ساحې کموالی او له بلې خوا د مراجعینو ګڼې ګوڼې ټول خلک په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان له ستونزو سره مخ کړي دي.
په تهران کې د افغانستان سفارت د پاسپورټونو او تذکرو له امله ډېر مراجعین لري، خو پروسه یې ډېره پسه ده. په نیمه شپه به راځي نوبت به نیسي، نوبت دې هم ډېر ناوخته رسیږي. د سفارت ساحه ډېره تنګه ده. څوک چې مخکې له مخکې ولاړ وي کولی شي خپل کار مخته یوسي. د طالبانو لخوا هلته ښځو سره سختګیری هم کیږي.
یا سفارت ته درغلو کسانو په وینا کله ناکله د خپلو کارونو د ترسره کولو لپاره اړ کیږي چې د غلطه شپې تیرې کړي. په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت یو مطبوعاتي مسؤل میر انور غفاري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران دولتي خبري آژانس تسنیم د یک شنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره په تهران کې د افغانستان د سفارت مخې ته چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې دی د خلکو په ګڼه ګوڼه او ګډوډي نیوکه وکړه. د تسنیم خبري آژانس د راپور له مخې په دې ورځو کې د سفارت عمومي سړک او شاوخوا کوڅې د تهران په یو له بدو ښاري صحنو او د ګڼې ګوڼې په ځایونو بدل شوي دي. په داسې حال کې چې د دغې رسنۍ په وینا د جمهوري نظام له سقوط مخکې دغه سفارت ته د لیدونکو شمېر ډېر کم وه. په راپور کې ویل شوي چې د سفارت شاوخوا ګڼه ګوڼه او ککړ چاپیریال د سیمې د خلکو او هغو کډوالو لپاره چې د کډوالۍ د اسنادو د ترلاسه کولو او یا هم د خپلو ستونزو د حل لپاره سفارت ته ځي له ستونزو سره مخ کړي دي. که څه هم ایران د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت دوی ته سپارلی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوس هم په افغانستان کې د خبريالانو د ستونزو په اړه راپور. د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو د حکومت لخوا د خبريالانو وروستۍ نیول له قانون څخه سرغړونه او د بیان او رسنوي د ازادي د ځپلو هڅه بولي. دغه مرکز مسؤلان ادعا کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت کابل کې د جاپان د کیودو خبري آژانس خبريال احسان اکبري نیولې. دا په اصل کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د دوشنبه پر ورځ په یو راپور کې د طالبانو لخوا د ځینو خبريالانو نیول کېدو ته په اشاره سره د طالبانو حکومت د بیان له ازادي په سرغړونې تورن کړي. دا هم په دې باب تفصیل.
د افغانستان د خبريالانو مرکز وايي په دې وروستیو کې د خبريالانو د نیولو او د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنیو فشارونو د خبريالانو ترمنځ ځان سانسور او چترسې د لیدي. دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده په کابل کې د جاپان د کیودو خبري آژانس د خبريال احسان اکبري نیول کېدو ته په اشاره سره ادعا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادي د لمنځه وړلو لپاره لشته قوانینو سرغړونه وکړي. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو څخه دغه خبريال د جر تر زره خوسي کې دوه غوښتنه وکړه.
په دې وروستیو کې د جاپان راډیو خبريال احسان الله اکبري د طالبانو لخوا ونیول شو. دغه خبريالانو نیول په حقیقت کې د رسنیو له قانون څخه سرغړونه ده او دا د پډاګه کوي چې واکمن ډله د نن نه هڅه کوي چې د رسنیو او بیان ازادي تر پخو لاندې کړي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د اکشن می پورز یو خبر پانه خبره کړه او د آی وکړه چې د کیډو جاپان خبريال احسان اکبري په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. دغه مرکز ادیات خبریال اورور سید امیر اکبری لخلیل کلی هغه د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز ته احضار شو او بیا ونیول شو. د هغه په وینا د هغې ورځې په سبا د طالبانو استخباراتي مامورینو د هغه ورور د کابل په شهرناو کې خپل دفتر ته ویوړ او د هغه لپټاپ کمپیوټر او کامره یې له ځان سره ویوړه او دې ته یې اړ کړ چې خپلې کورنۍ ته زنګ ووهي او ورته ووایي چې خپل موبایل یې د طالبانو استخباراتي کارکوونکو ته سپارلی دی. سید امیر اکبری وویل له هغې ورځې څخه د خپل ورور احسان اکبری د برخلیک په اړه معلومات نه لري. په تېره یوه اونۍ کې دا د خبریالانو د نیولو درېیمه پیښه ده چې رسنیزه کیږي. تر دې وړاندې د مرغومې میاشتې په 28مه نیټه د گردش اطلاعات دوه تنه خبریالان جواد رسولي او عبدالحق حمیدي د طالبانو لخوا نیول شوي وو او د شنبې په ورځ له ژمنلیک سپارلو وروسته خوشې شول. د طالبانو حکومت تر اوسه دغه نیول کېدل نه تایید او نه هم رد کړي دي، خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې نیول شوي یو شمېر خبریالان د دوی د ژورنالیستیکي کارونو له امله نه بلکې د نورو تورونو پر اساس نیول شوي دي. په همدې حال کې یو افغان خبریال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ادعا کوي چې د امنیتي ستونزو له امله معلومات سانسور کوي او د خپل ژوند په اړه اندېښمن دي. آزادی رادیو ته وویل
ما اگر یک موضوعی بسیار
که زه دی وی حساس او انتقادی موضوع په اړه راپور جوړ کړم او خبر شي خیله هغه ادارې دویم ځل داسې راپور چمتو نه کړی شم، شاید وګوښل شم، ووهل شم او ونیول شم. زه باید د سیمه ایزو یا مرکزی مسؤلینو د غوښتنو سره سم راپورونه چمتو کړم. په ټوله کې خبریال هغه موضوعات چې سخت انتقادي وي او د مسؤلینو د طبع خلاف وي نشي کولای خبرې کړي.
اوره خبرنگار نه تانه نشر وکنه.
د افغانستان د خبریالانو مرکز تر دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو حکومت په 2023 کال کې یو شپېته خبریالان نیولي وو چې په هغو کې په فاریاب کې د ممتاز رادیو مسؤول او مدیر امین الله عالمی او په دایکندی ولایت کې د نسیم رادیو مسؤول سلطان علي جوادی په یو کال بند محکوم شوی او اوس مهال په زندان کې دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی هم تیره اونۍ وویل چې په 2023 کال کې د افغانستان په ګډون د آسیا په ډیرو هیوادونو کې ډیری خبریالان د خپلو کارونو اړوندو دلایلو له امله بندیان شوي دي، که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي. خو د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو راپور کې د طالبانو حکومت د بیان له ازادۍ په سرغړونې او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په مخنیوي تورن کړ.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
او سم د منځنی ختیځ د وضعیت په اړه راپور. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر نن په منځنی ختیځ کې د دوو دولتونو د جوړېدو پر اساس د حل لارې پر اړتیا ټینګار وکړ. د اکتوبر پر 1 د اسرائیل پر قلمرو د حماس توندارې ډلې لخوا چې امریکا او اروپای ټولنې تروریستي سازمان ګڼي له ناڅاپي برید او ورپسې د اسرائیل ځوابي عملیاتو په منځنی ختیځ کې تازه کړکېچ رامنځته کړ. جوزف بورل د دواړو خواوو له چارواکو سره د کتنې په درشل کې اسرائیل ته وویل چې یوازې له پوځي لارو سوله نسي ټینګولی. نور تفصیل له احمد تکل ناوري.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل له اسرائیلي او فلسطیني مشرانو سره تر کتنې مخکې نن د ملګرو ملتونو لخوا د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د څرګندونو د غندنې یادونه وکړه. ملګرو ملتونو نتنیاهو ځکه غندلی دی چې په غزه کې د جګړې له پیلېدو وروسته یې د یو فلسطیني دولت د جوړېدو غوښتنې رد کړې دي. بورل وویل موږ په منځني ختیځ کې د دوو دولتونو د جوړېدو په اساس حل لاره غواړو، نو باید په دې اړه خبرې وشي. هغه اسرائیلو ته په خطاب کې وویل چې سوله او ثبات یوازې په پوځي اقداماتو نشي ټینګېدلی. بورل وپوښتل چې د اسرائیلو په ذهن کې له دې پرته بل څه ګرځي، همدا چې ټول فلسطینیان وتلو ته اړ کړي یا ټول ووژني. د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې ناڅاپي برید او وروسته د اسرایلو ځوابي عملیاتو په منځني ختیځ کې تازه کړکېچ رامنځته کړ او ټولې سیمې ته د دې کړکېچ د پراخېدو ویره زیاته کړه. خو په داسې حال کې چې روان تاوتریخوالي د دې کړکېچ د دایمي حل امکانات کمزوري کړي، اروپایي چارواکي ټینګار کوي چې اوس د اسرایلو او فلسطینیانو د کړکېچ د دایمي حل په اړه د خبرو وخت را رسیدلی دی. تکل شوی چې د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران لمړی لخپل اسرایلی سیال اسرائیل کاتس او ورسته لهغه د فلسطینی ادارې لجکپوري ډیپلوماټ ریاض المالکی سره وګوري، خو د کاتس او مالکی ترمنس کومه لیدنه نه ده پلان شوی. په پام کې ده چې د مصر، اردن او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیران هم د اروپای ټولنې له وزیرانو سره وګوري. بورل زیاته کړه چې د په منځني ختیځ کې د دوامدار رسول د ټینګښت لپاره د هڅو پترڅ کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ته د یو نړیوال کانفرنس د جوړیدو په ګډون د هر اړخیزو اقداماتو یو پلان وړاندې کړی دی. بورل د جمعې پر استورو لګاو چې اسرائیلو د احتمالي فلسطینی دولت د جوړیدو د زیانمنولو لپاره حماس ډله جوړه او تمویل کړه. د دې څرګندونو د اسرایلو غوسه هم وپاروله. د اروپای ټولنې جکپوري ډیپلوماټ ټینګار وکړ چې په سیمه کې د تلپاتې سولې د ټینګښت یوازینۍ چاره له بهر د دوو دولتونو د جوړیدو حل لاره ده. د اروپای ټولنې غړي د منځني ختیځ د روان کړکېچ په اړه د یو واحد دریز په خپلولو کې پاتې راغلي، داسې چې د جرمني په څیر د اسرایلو پلویانو په غزا کې د سمدستي اوربان غوښتنې چې اسپانیا او آیرلند وړاندې کړې وې رد کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وی د مدرسو فارغانو او طالبانو ته د لیسانس او ماستری اسناد ورکوي. دغه وزارت پر خپل ایکس پانل لیکلي چې په څلور دیرش ولایتونو کې د مدرسو له 5000 فارغانو د ازموینې اخیستو بهیر پیل کړی چې له بریالي کېدو وروسته به د خامسه دورې فارغانو ته د بکلوریا، د عالیه دورې فارغانو ته د لیسانس او د عالمیه دورې فارغانو ته د ماستری اسناد ورکړي. خود پانتون زین استادان د طالبانو دا کار غیر اکاډمیک بولی. دا هم تفصیل
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ته په هنه له وزارت سره په همغږي په څلور ډیر شو ولایتونو کې د مدرسو له فارغانو د ازموینو د اخیستو لړۍ پیل کړې. د لوړو زده کړو وزارت پر خپل ایکس پانل لیکلي دي چې په ازموینه کې له بریالي کېدو وروسته به د خامسه دورې فارغانو ته د بکلوریا، د عالیه دورې فارغانو ته د لیسانس او د عالمیه دورې فارغانو ته د ماسترۍ اسناد ورکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت هم پر خپل ایکس پانل لیکلي دي چې د دې وزارت سرپرست په کابل پوهنتون کې د مدرسو د فارغانو او طالبانو د ازموینې له بهیر څخه لیدنه کړې او د طالبانو د علمي کچې پارزونې او د دې بهیر په دوامي ټینګار کړی. د دې دواړو وزارتونو د معلوماتو پر بنسټ په دې ازموینو کې به د مدرسو 5000 طالبان او فارغان ګډون وکړي. خو د پوهنتونونو یو شمېر استادان بیا د طالبانو د حکومت دا کړنه غیر اکاډمیک او د افغانستان د تحصیلي نظام په زیان بولي. د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي مخکنی استاد جانداد جهانی وایي طالبانو دا پریکړه ځکه کړې چې په خبره خپل ملاتړو ته په مختلفو ادارو کې د کار کولو لار خلاص کړي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
مدرسو چې راغلي دغه کسان سیبلن بلاخره ورته د لاسانس او ماسټری سندونه ډالې کیږي. د کار په بازار کې د حقوق خلکو ځای نیسي کوم چې په خلونو کرونو په رسمي او منظم ډول باندې زده کړې کړې دي او ځان یې هم د کارونو لپاره آماده کړی.
د خوست د شیخ صاحب پوهنتون مخکنی استاد ډاکټر نور الله خان بیا وایي دغه ډول کړنې د افغانستان د تحصیلي اسنادو ارزښت کموي.
مدرسه په اته کال کې د ملایې اسناد ورکوي او لیسانس په 14 کال کې اخیستل کیږي، نو دا امکان نه لري چې دوی د لیسانس شي. بس همدا کافي ده کنه چې دوی قاریان دي، همدا کافي ده چې دوی د حفظ اسناد لري، همدا کافي ده چې دوی د ملایې اسناد لري. د پوهنتون اسناد د پوهنتون اسناد دي، د مدرسې اسناد د مدرسې اسناد دي. دوی اوس چې کله دا اسناد په یو بل کې ادغاموي، مطلب دا چې دا د پوهنتون اسناد هم یو وخت بیا ارزښت کوي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د مدرسو فارغانو او طالبانو ته د لیسانس او ماسټری سندونو د ورکولو لړۍ پیلوي چې تیر میاشتې د ملکي لوړو زده کړو قانون هم لغوه کړ. همدا شان د طالبان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په هرات کې ویناست ته ویلی وو چې د تثبیت سوی په ازموینه کې به له ملایانو او طالبانو سره سختی نه کیږي او هغو ته به ډیر ارزښت ورکول کیږي چې ډیرې چاودنې کړي وي. تا طالبانو لبیا وکمنی دورسته کلیوی خوانجونی لشپګم ټولګی پورته لخوانځیو او په هنتونونو څخه منه کړي خو په وړاندې مدرسو ته پاملرنه زیاته کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت تر دې مخکې ویلی وو چې په هر ولسوالۍ کې لس مدرسې جوړوي او په دې مدرسو او نورو تعلیمي او تحصیلي ادارو کې د سل زره حقوق استادانو د ګمارلو خبره هم کړي وه چې په دینی برخه کې زده کړې کړي وي. یاد وزارت همداشان ویلي دي چې په هر ولایت کې یوه لویه جهادي مدرسه هم جوړوي چې تر دې مهاله په 15 ولایتونو کې جوړې شوې دي. که څه هم طالب چارواکي وایي چې په مدرسو کې دینی مضامین تدریسېږي خو منتقدین بیا ادعا کوي چې دا مدرسې د ترهګرۍ د ودې لپاره جوړې شوې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ترکیه د روغتیا او کار د خوندیتوب اداره ISIG وایي چې په 2023 میلادي کال کې لږ تر لږه 13 افغان کارګران په ترکیه کې د کار پر مهال مړه شوي. دغه سازمان په خپل کلنی راپور کې ویلي چې تیر کال په ترکیه کې ټول ټال 1902 کارګران د کار پر مهال او کارځای کې د تاوتریخوالي په ګډون په بیلابیلو پیښو کې مړه شوي دي. تبدا سل کې د چې د 2023 د کال په نومبر میاشت کې په ترکیه کې د یو افغان کارګر سوځول شوی جسد وموندل سو، او کورنۍ وایي چې تر اوسه د وژنې قضیه نه ده څېړل شوې. دا هم په دې باب تفصیل.
په ترکیه کې د روغتیا او کار د خوندیتوب د څار په نوم ادارې د سه شنبه په ورځ په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې د 13 افغانانو په ګډون 1902 کارکونکو د کار پر مهال د بیلابیلو پیښو له امله مړ شوي دي. د دغه راپور له مخې 106 بهرني کارګران مړ شوي چې پکې د سوریې، ترکمنستان، عراق، ایران، بلغاریا، آذربایجان، قرغزستان، مصر، ازبکستان، اوکراین، فلیپین، جاپان، کولمبیا، مالدیف، نایجیریا، رومانیا، روسیې، سوډان او تاجکستان کډوال شامل دي. یاد سازمان ویلی چې په دغو کارګرانو کې چې د کار پر مهال مړ شوی 22 ماشومان له 14 کلونو کم او 23 د 15 او 18 کلونو ترمنځ، او دغه شان 130 خزی هم شامل دي. د ترکیه د روغتیا او کار د خوندیتوب د څار ادارې په دغه راپور کې د یادو کارګرانو د مړینې د لاملونو په توګه ترافیکی پیښې، لا لوړ ځای څخه راغورځېدل، برېښنا نیول، په کارځای کې تاوتریخوالی، چاودنې، سوځول او نورې پیښې په ګوته کړې دي. دغو کارګرانو په ودانیزو، کرنې، ترانسپورت، سوداګرۍ، ښوونیزو ادارو، خروالۍ، د خوراکي توکو سوداګرۍ، ټولنیزو، روغتیایي خدماتو او قانونو په برخو کې کار کاوه. دا په داسې حال کې ده چې د وزیر محمد نورتانی په نوم یو افغان کارګر د 2023 کال په نومبر میاشت کې په ترکیه کې وژل شوی او جسد یې د کورنۍ په وینا سوځول شوی و. د وزیر محمد نورتانی میرمن قمرګل له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل خاوندې کانتا د کار لپاره تللی خو سوځول شوی جسد په ځنګل کې وموندل شو. قمرګل ویل چې د هغې د خاوند د وژنې قضیه نه ده څېړل شوې او دوی په بد حالت کې دي.
په کور کې بندیان یو، له کوره نشو وتلی، ماشومان مو ښوونځي ته نشي تلی. د ویرې له امله له کوره نه وځو. دوه میاشتې کېږي چې وکیل مو پیدا کړی خو تر اوسه یې هیڅ نه دي کړی.
هغه مهال په انقره کې د افغانستان سفارت وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو ترکیه د دغه افغان د وژنې دوسیه څېړي. دغه شان هغه مهال ترکی رسنیو هم خبر ورکړیو چې 50 کلن افغان کډوال وزیر محمد د ترکی په زنګلداک کې د ډبرو سکرو په یو قانون کان کې د خپلو مالکانو لخوا وجل شوی او جسد ورته سوځولی دی. هم مهاله په ترکیه کې یو افغان کډوال احمد الله وایي هغه او نور افغان کارګران له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي او د کار د جواز د نه لرلو له امله کم معاش اخلي.
اجازه کار خو اصلا نه مته.
دوی په هیڅ صورت د کار اجازه نه ورکوي. کارګر باید د کار جواز ترلاسه کړي. که موږ خپل کاري دنده بدل کړو د کار جواز له منځه ځي. د کډوالو معاشونه د ترکی کارګرانو په پرتله کم دي. حکومت هم د کور د ادرس لاسلیک نه کول او نور مسلو په پلمه د یو کلن موقتی استوګنې اجازه چې ورکړی وي لمنځه وړي.
تر دې وړاندې هم ترکیه، ایران او پاکستان ته د کار په موخه د یو شمیر افغان کډوالو د وجل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. دا مهال په افغانستان کې د بېوزلۍ، بیکاری او امنیتي ګواښونو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله سلګونه زره بې اسناده افغان کډوال په بیلابیلو هیوادونو لکه ترکیه، ایران او پاکستان کې میشت دي چې د استوګنې د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله له ستونزو سره مخ دي.
لدیس